دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده
د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم
د باشمانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې قریب 14 میلیونه ماشومان وږي نسوي دي کېږي د یونیسف استازي فران اکوازا پرون د پنځم به پورس په کانفرنس کې ویلي دي چې دغه ماشومان ډوډۍ د سکول پاکي اوبه او د خوب لپاره برسنې نه لري دوی مجبور شوي دي چې په کورونو لارو سړکونو کاروندو دکانونو او قانونو کې مزوري وکړي په افغانستان کې د یونیسف استازي وایي چې په دې هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمیر 1,600,000 ته رسیدلی د یونیسف استازي هم د غراز پنځشنبه په ورځ د می په 13مه په نیویارک کې خبريالانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټولې خزینه کارکونکي کار کوي ځنې لکوره ځنې په دفترونو کې او ځنې په ساحو کې کار کوي فران اکوازا ویلی دی چې د طالبانو چارواکو د واکمنیدو وروسته د خزو په کار، تعلیم او هر ډول اجتماعي، سیاسي او اقتصادي مشارکت بندیزونه ولګول، مګر په طبي برخه کې بندیزونه مستثنا دي. د امریکا د استازو د جرګې د بارني چارو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي چې ترسو طالبان د خزو سره په خپل چلن کې بدون رانوړي او بشري حقوق رعایت نکړي، حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغه د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده د چک د جمهوریت دی یوې مرستندوی مؤسسې قریب 140 تنه رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د خوندزیو ودانې جوړوي د پین د مرستندوی مؤسسې مطبوعاتي څانګې مسول پیټر سیفن د میپو ولسمه خبري اعلانو ته ویل چې د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمایز خوندزی پرانیزي د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخواوی تاریخي آثار د ملتونو ګډ شتمنۍ ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت ده د خبره د پنځشنبه په ورځ د موزیمونو د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې کړې ده او ویلي دي چې د آثار باید د سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هلمند او بود حقابی په حق له د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د تازه سرګندونو په جواب کې ویلي دي چې دغه ډول سرګندونی د دوه هیوادونو ترمن سیاسي فضا خرابوي او باید چې تکرار نشي په لاهور کې پولیسو اعلان کړی دی چې د مخکینی صدر اعظم عمران خان کور نن د می په 19مه تلاشي کیږي دا خبر یو ایالتي چارواکي ورکړی دی ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو کې نیولې وو له امنه رضایتۍ سره سره اعدام کړي دي د ایران د قضایي قوې مطبوعاتي مرکز اعلان کړی دی چې صالح میر هاشمی مجید کاظمی شیخ شیبانی او سید یعقوبی کورتسفلی نن سهار اعدام شوي دي تر دې مخکې واشنگتن د تهران نه غوښتي وو چې د دوه درې کسانو له اعدام نه ډډه وکړي سکل د فورس په اقتصادي مجلې کې د هغه موثر ځوانانو په لړ کې چې عمرونه یې له 10 کلونو کم دي د دوه افغانو مېرمنو نمونه لیکل شوې دي د فورس مجله هر کال په نړیواله سطح د 10 ځوانو شخصیتونو لیست خپروي چې د کار او نوښتونو له عملی پټولنه کې د پام وړ بدلونونه راغلي وي افغان سارا واحدی د احتساب په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی دی چې خلک په افغانستان کې د دې اپلیکیشن لاره په واټونو کې د خندونو وسلوالو بریدونو چاودنو او نورو امنیتي غوښونو په حق له معلومات ترلاسه کوي او دویم افغان مېرمنې سیما توره د لندن د اکسفورد په پوهنتون کې د خپل منابعونو په استفادې د دوستۍ په نوم شبکه جوړه کړې ده دغه شبکه خلکو ته په عاجل ډول د خوندي ځایونو په شمول تعلیمي بورسونو افغانانو ته د مالیم راستو راټولولو په خارج کې د بیا میشتیدو او په هیواد کې د خوندي ژوندانه په حق له معلومات ورکوي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان پلویانو د می د میاشتې په 13مه د هغه په نوول کېدو د احتجاج په لړ کې د پېښور رادیو ودانۍ ته اور اچولې وو لدی عمله د دې رادیو په آرشیف کې مهم تاریخي آثار لمنځه تللی دي د پاکستان رادیو د پیښور د څنګه کارکونکو غلام محمود شهاب وایي چې د پښتو او اردو موسیقي د آرشیفونو نه علاوه د پیښور د رادیو قیمتي آثار د لوی لیکوالانو شاعرانو لکه رحمان بابا حمزه بابا خوشحال خان خټک او داسې نور شاعرانو قیمتي آثار سوځېدلې دي. د دې رادیو د خبرونو مسؤل حبیب النبی ویلي دي چې هر څه به جوړ شي خو د سوځول شوو تاریخي آثارو د بیرته راګرځېدو احتمال نشته دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د مې په 19مه د عربیک هیوادونو په عالی غونډه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان د جدي ښار ته تللې. همداشان د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد چې د روسیې نزدې متحد دی هم دغه عالی غونډه ته ورغلی دی. په اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل راهیسې دا منځنی ختیځ ته جمهور رئیس زیلنسکی لومړنی نا اعلان شوی سفر دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې په تیره یوه هفته کې د سودان نه چاته د مهاجرو شمیر دوه برابر شوه. د ادارې ویلي دي چې له 2000 نه زیات سودانیان چاته کډه شوي دي چې ډېری خزي او ماشومان دي. دغه مهاجرو نیمایي په تیره یوه اونۍ کې چاته رسیدلي. مرستندو یې ډلې هڅه کوي چې د چات د بورو ته په خارګوټي کې د سودان سرحد ته نږدې دغه مهاجرو ته په کمپ کې مرستې ورسوي. باخادم امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مخاله هم اوریدلی سي. خلومړی به خبرونه پدې شروع کو چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا شلو میاشتو کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته په دغه هیواد کې نږدې نیمایي رسنۍ بندې شوي او د شزینه خبريالانو په ګډون په زورګونو خبريالانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د دې ستونزو سربیره د طالبانو حکومت د امنیتي ارګانونو لخوا د افغان خبريالانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری په دې اړه د آزاد خبريالانو د ټولنې د مشر حجت الله جاوید مجددي سره مرکه کړه.
تاسو په دې تیرو شل میاشتو کې د افغانستان د خبريالانو وضعیت څنګه ګورئ؟
یو د ځاني او روحي مسؤلیت برخه ده چې هغه پروس کال خده، خو مګر بیا هم او په دغه برخه کې یو څه لاستراورنه همشته ده چې د تخطی او کمیسون را مسته شو ودی. خو بیا هم بساینه نکي خبري اعلان زن نور بنستون او امنيتي برخونه غوښتل کیږي تر پختنه لاندې راځي. بعض لن محاله خبري اعلان غوښتل کیږي که څه هم چارواکي دغه غوښتنه یو پختنه برخه بولی، خو مګر بیا خبري اعلان چې راوځي او کوئی اداره کوي چې زه یو ساعت یا دوه ساعت نیول شوی ویم چې دا متفاوت تفسیر او تعبیر کنه کیږي.
تاسو دغه ستونزه د حل لاره په سکه ګورئ؟
د حل لاره مغه ده چې موږ د تخطیو کمیسون در مسته کې د غوښتنه وکړ او په خوښه سره چې سږ کال هغه کمیسون رامنځته شو، خو مګر بیا هم هغه څه چې باید هغه کړنه چې باید هغه ولری هغه موقف چې نور بنسټونه د رسنۍ په کار کې مداخله ونه کړي تر حدا پورې هغه حدا پورې نه در رسیدلې. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ټول حساب کړی دی. هله منو چې همغه کمیسون خپل هغه قوت او قدرت پیدا کړي. کچیر یو خبريار یو سر رسنۍ تخطی کوي نو د همغه لارې نه تر پختنې لاندې راشي او نور بنسټونه په مداخله ونه کوي.
یو لوی څه چې خبريالان وسره مخکې د معلوماتو د لاسرسي مسله ده.
په دغه برخه کې کله زیات خوي کله به خنوي. په دغه برخه کې یو لاسرونه خو دا ده چې د اطلاعاتو د لاسرسي یو ریاست په اطلاعات فرهنګ کې جوړ شو، خو موږ دینه هر کړي کو او تمام داد چې دا د دې لار خلاصه کې چې اطلاعات او تداسرسي قانون پلیش او رسنۍ د اطلاعات او تداسرسي کمیسون رامنځته شي. نو دې سره دغه یو خلاو چې رسنۍ او خبري اعلان ته نه شکایت لري هغه هم د منځه لاړ شي.
افغانستان کې په زیات شمېر رسنۍ بندې شوې. د یو شمېر رسنۍ د بندېدو یو علت مالی ستونزې خودل شوې. تاسو نظر څه دی؟
په دغه برخه کې رسنۍ ډېر سخت ستونزې هم خامخو حتی رادغ رسنه د مالیات و ورکولو توان ندرلود یا مثبت پایل خدا شد چه مالیات د امارات لخوا اسلامی امارات لخوا و بخل شو او دغه مالیات جرائم او بخل شو او مالیات قصد شو کنه نو که دغه موضوع جدی نیول شو و دیره نور رادیوگان هم بندیدل بل خواتا دغه اقتصادی سنز دده لامل شده چه رسانه دیر سخت حالت سر مخاموخوی دا اوسم قبن سلور زاره رسانه ایز کارکون که چه افغانستان که کار که ددوی نیمایی دده دومره ماش اخلی چه حتی دخپل کور مصرف نشی پوره کوله او سلور دوازاره نور بیا رسیمه ایز رسانه که اصلا ماش نلری نو دیوان دی مک حسکو او حسمو روانه ده که چیره وشو کوله چه سنگه دغه استونزی حل کو دا نویوار بانستون اصلا دا استونزی مشریکه کرده هیلمانیو چه دا موضوع هم حل شد
دمارکی نمانه نه
انتظار پای تا ورسید ترنولیدنکو او اوریدنکو تاسه کوله شی د امریکا غد تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت له لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4598 چنل کې اوریدلای شئ لملتیامو د تل پشان مننه
قدر من اوریدم کو د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان ویلی دی چې د قطعن له تشدد څخه ډاکو پیژو زموار نه دی چې د اسلام آباد های کورت د نننې لنیول ورسته را مېست سیوی نو موري وویل چې د پوز د لوی درست سره هیڅ قسم ستون زنه لري هغه ور سره ستون زنه لري عمران خان د خبرې په اسلام آباد کې د امریکا جغ له خبري علي سارا زمان سره په لاهور کې ل خپل پلانني کورت څخه د سکایپ لاري په ځانګړې مرکه کې کړوي چې مهم ټکی یې سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي
سره له دې چې عمران خان د پاکستان د پوز مقتدر او پیاوړی لوی رئیس جنرال عاصم منیر د خپل وسنۍ او مشکلاتو مسولو بالا وسوای چې له هغه سره هیڅ قسم ستونزه نه لري خو د پوز مشر سره ستونزه لري د مې پښپګم د رینجرز ملیشو او د پولیسو لخوا د اسلام آباد د های کورټ دننه د ډراماتیکی او هایجانی نیولو وروسته پاکستان کې درې ورځې په مسلسل ډول له تشدد نه ډک فسادونه وشو ستر محکمې د عمران خان نیول غیر قانوني اعلان کړل او د هغه د خوشی کولو امر وکړ عمران خان د امریکا غږ د دې پوښتنې په جواب کې چې په لاهور کې دا وخت د کور مخه تا سره واندی ویل
What will happen in the next 24 hours I have no idea
دا چې پراتونکو سلور ساتونکو کې به څه پیښی زه په دې اړه هیڅ نه پوهیږم
امریکا غږ له نوموړ نو پوښتل چې تاسو نیول کېدو تر مخه څو واری ویلو کما ته هر څه پیښ شو نو تشدد بکیږي او ملاتړ کوونکی به هیڅوک هم آرام پرې نه کړي کوم واقعیت چې تاسو له نیول ورستا پیښې وې دي زمواري قبلوي عمران خان ویل
Absolutely not and the reason is very simple
qat'an dalil sada aw basit har krashmun mukh wal che mudahire boshi tal sulayza ihtijaj wal kadal ugura che pa siyasat kizma da oishtam kal de taso khachi yod le mung da khabar kade wi che da tashad la raba warakhu balki hamesha mu wal che asasi qanun aw mulki qanun wa mung manu aw chokat kidan bay faliyat ko ihtijaj na mung yo democratic haq de kade che hawi zuma da wahjul hasukra په یقین ډول هغه وخت باید فساتونه شوی وای او عدالت اورنه چول او سوزول پیښ شوی وای خدا سي اوشل کوم شي بچي فوز په نه حکم په سبب کې تل هر لحظه د تشدد نه ډکو پیښو د منځ کېدو امکان موجود و کله چې زه وتختولم او ستر محکمه هم زمان نیول غیر قانوني اعلان کړل اختطافي وبالو هر شیبه د عکس العمل یا خبرګون انتظار کېده
د پاکستان په خوانی صدر اعظم د امریکا غږ د دې پوښتنې په جواب کې چې تاسو وار وار په خپل بیانیو کې متجاوزانه لهجه کارولې و آیا فکر نه کوئ چې د یو مشر لخلې د دې ډول سخت بیانونو راوتل خلک راپاري کله چې د هغوی قهر او غوسه زیاته شي هر څه چې زغواړي کوي عمران خان په جواب کې ویل
This is not true well then why did they do it before why haven't they done it for 27 years
دا خبره سم نه ده هغوی ما مخکې دا کار ونه کړو، ولی په دې ووښ کړنو کې داسې ونه شول.
کله چې امریکا هغه عمران خان ته وویل چې تاسې حتی خپل ملاتړ کوونکو ته هم کوم ثبوت وړاندې نه کړ، په ځواب کې داسې ویل:
هاو کین آی پرووایډ پروف وین دیر از نو انویسټیګیشن؟ دیس از مای ډیموکراټک، مای کانستټیوشنل رائټ.
زه څنګه کولای شم په دې اړه تاسو ثبوت وړاندې کوم چې تفتیش نه دی روان؟ دا زما د دیموکراتیک او قانوني حق دی. که زه په چا دا شک ولرم چې تحقیقات ونه وشي، هغوی کولای شي چې خپله بې ګناهي ثابت کړي. ما ته چا د مناسبو تحقیقاتو او تفتیش حق خبره نه کړو. تاسو باید په دې پوه شئ چې په دې اړه ډېر غټ شکونه موجود دي، که حتماً مو زما نیول مقصد وي، له وارنټ یا د محکمې لخوا د نیولو حکم سره راشي او زه خپله ځان درته تسلیم کړم.
دغه خبریالی ورته وویل: کله چې هغوی یعنی حکومت سکال په مارچ کې ستاسو د گرفتاری وارنټ راوړ، ولې د هغه وخت د خپل ځان له ور حواله کول نه ډډه وکړه؟ په ځواب کې ویل:
All you're seeing right now, the crackdown on PTI, is to somehow make us so weak that we can't compete in the elections.
هر څه چې تاسو هم دا اوسونی تحریک انصاف د ګوند په خلاف د عملیاتو مقصد دا دی چې په هر شکل او طریقه چې ممکن وي موږ کمزور کړي او په انتخاباتو کې د سیالۍ د ورتیا نه وباسي.
امریکا غږ له عمران خان نه پوښتنه وکړه چې له پوځ سره په ځانګړې توګه له لوړ پوړو پوځي قوماندانانو سره مو اړیکه څرنګه دي، څنګه کولای شي چې بیرته ورغوي؟
I have no problem. I never had a problem with the army chief.
زه هیڅ مشکل اوس نه لرم. د فضل لوی در سیستم هیڅ کله هم کوم ستونزه نه درلوده. زه به کوشش وکم چې ورسره په تماس کې شم. زما لپاره هیڅ ستونزه نه ده موجود. هیڅوک نه غواړي چې د سیاست په خاطر خپل ملک فوج کمزور کړي. زه دا نه شم ویلی چې دا یعنی د جنرال آسیم مندر په ځین کې څه دي، او یادا چې زما په اړه پریکړه څه کړې ده، او یادا چې زما په اړه پریکړه کړې چې هر څه کېږي عمران خان باید بیرته قدرت ته رانشي.
د مراکه په پای کې د امریکا غا خبریاله پاکستان د پخواني صدر اعظم مننه وکړه.
فارمر پرایم منسٹر اف پاکستان عمران خان، ثانک یو ویری مچ فار سپیکینګ وذ وایس اف امریکا.
ثانک یو.
سات سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن.
متزه درخونه بیلابل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونو ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال وایي تر هغه چې طالبانو له ښځو سره چلن بدل کړي نوي په رسمیت نه پیژندل کیږي. د بلې خوا د قطر لومړي وزیر او د جرمني د بهرنیو چارو او پراختیا وزیر د افغانستان په سیاسي او بشري وضعیت او د میرمنو د حقونو پر مسالې خبرې کړې دي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه نور جزئیات زموږ له همکار سمیع الله جلال زست خواوري.
د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د امریکا غږ افغانستان څنګه سره په خپل تازه مرکه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره په دوه موضوعګانو ټینګار کړی دی. مکال ویلي تر هغه چې طالبان بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي او له خدو سره خپل چلند بدل کړي نه وي، په رسمیت به ونه پیژندل شي.
تر هغه چې طالبان د بشري حقوقو بحران او له خدو سره چال چلند ته رسیدګي ونه کړي او خزه د ټولنې برخه ونه ګرځوي، د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه تاسو ته ویل شم چې هیڅ وخت به په رسمیت د طالبانو پیژندو ته اجازه ورنه کړم.
د امریکایي قانون جوړونکو طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړ او ویل که هغوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي، باید له خدو سره د یو قشر په توګه مساویانه چلند وکړي، نه د خپل ملکیت په توګه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوس شاته پاتې وي، افغانستان څنګه پرمختللی شي؟
بل شک موږ په منظم شکل د طالبان لخوا په فاحش ډول د بشري حقوقو د نقص په اړه خبرې کړې دي، په خاص ډول په هغو تاثیراتو چې پر میرمنو او نجونو درلودل. موږ په دوامدار شکل ټینګار کوو که د افغانستان نیمایي نفوس شاته پاتې وي، د افغانستان خلک به څنګه وکړی شي چې پر مخ ولاړ شي.
امریکایي چارواکي په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې د قطر لومړي وزیر او د بهرنۍ چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د چهارشنبه په ورځ د جرمني د بهرنۍ چارو او پراختیا وزیر سره د افغانستان پر سیاسي او امنیتي مسایلو سربیره په بشري حقوقو د میرمنو او نجونو په تعلیم بحث کړی دی.
موږ د افغانان د ورتیا او د پیاوړی کېدو د هر ډول کورنی کارکېچ د مخنیوي لپاره د هغوی د ورتیا او د لوړېدو او د سولې د رامنځته کېدو او بشري حقوقو ته د درناوي په طرف د تلل لپاره د نړیوال ټولنې د همکاري او پر دوام بحث وکړ.
د قطر لومړی وزیر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې نوموړي تیر جمعه په کندهار کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره ولیدل. کته هم د دې ملاقات د جزئیات خبره نشول او یو شمېر افغان کارپوهانو یې په کار دي چې نړۍ په خاص ډول متحده ایالات پر طالبانو فشار ډیر کړی.
په څومره سختريزي کې چې دوی روان دي او همدارنګه هغه وختنې چې له دوی څخه د دوی په توافقنامه کې شوی خصوصا د افراطي ډلو سره قطر عابد یا د تروریزم په وړاندې باندې مبارزه دغه ټول هغه مسایل دي چې دنیا ورڅخه سخت اندېښمنه ده او همدارنګه افغان ولس هم د دوی په دغه سختريزي باندې ورڅخه ناراضه ده.
اوس امریکای ته لازم ده ترڅو د روان وضعیت نه په استفاده سره د سی ستراتیژي را طرح کړي چې په ترڅ کې په طالبانو فشار واره چی ترڅو حد اقل د نجونو د مکتب د دوی د تحصیل د کار او د دې ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره یو څه تضمینونه رامنځته شي.
وی دې چې وادونه په داسې حال کې د طالبانو پر محدودیتونو انتقاد کوي چې دغه د حکومت سره باندې شل میاشتې وشوي ولا هم په دغه هیواد کې خځو ته د تعلیم، کار او نور مشارکت اجازه نه ورکول کیږي. طالبان ټینګار کوي چې د شریعت او افغاني فرهنګ پر بنسټ خځو او نجونو ته حقوق ورکوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هرات په ولایت کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د مالګي په یو کان کې شاوخوا 1500 رخصو معتادینو ته د کار زمينه برابر کړې ده. خو یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې تازه رخصو معتادینو ته د سپک کارونه ورکړي. صفیح الله احمدزی په دې اړه رپورت تیار کړی.
د طالبان سیمایز چارواکي وایي چې دوی د خصوصي سکتور سره په همکارۍ هڅه کوي چې روغ شو او معتادینو ته د کار زمينه برابر کړي ترڅو هغوی بیرته احتیاط تراونه ګرځي.
په اول پړاو کې موږ 1500 کسان د غوریان په ولسوالۍ کې چې دلته یو معدن ده د مالګې دی او د دې سره موږ 1500 کسان موږ قرارداد کړی دی او دوی ته مالته د کار زمينه ورته مساعده کړی ده.
معتادینو ته د کار موندنې په لومړی برخه کې یوازې هغه معتادین په کار ګمارل کیږي چې کورنۍ لري. د طالب چارواکو په خبره دا کسان به د میاشتې 4500 تنخوا ولري او دا تنخوا به د هغوی کورنیو ته ورکول کیږي. که څه هم روغ شوي معتادین کار ته خوشحاله دي خو د اسانه کار پوښتنه کوي.
ډیر شته چې موږ به کار مصروفه کړو، موږ به کار مصروفه نه یو، موږ په کارو دغه ګر سره برته به مواد کې دی، په دې برته موږ بلاس په بلوارو کې کښینو تر خپل لاندې کښینو د همدردانو سره برته وسکو چې کار باندې مصروفه یو بس په کار مو دغه دی په دې په فکر کې نه راځي. بالا
ولی چې موږ عملیانو تازه لګ عمل خو سکو لګ اسانه کارونه چې موږ ته پیدا کی خو ډیر بخښاله سول اماراتونه.
په همدیال کې یو شمېر ډاکټران له احتیاط څخه وروسته روغ شو ته د کاري فرصتونو برابرول اړین بولی خو زیاتوي چې تازه روغ شو ته باید درانه کارونه ورنکرل شي.
په ابتدا کې شته چې دا سپک کارونه یې چې دوی توان ولري، دوی انګیزه ولري، ځکه چې هغه کس نوی نوی د ټولنې تر رامنځته سوی دی، کېدای شي دوباره کار شروع وکړي چې دا انګیزه ډېر سي او د کار نه فرار ونه کړي. موږ اول باید دا سپک سپک کارونه پیشنهاد وکړو، په اخر کې وروسته کې به کېدای شي چې نور کارونه دوی ته پیشنهاد وکړو.
دا یو شمیر روښ شو معتادینو په خبره بیکاری یو لاغو ستونزو څخه ده چې زیاتره روښ شوي معتادین له عملې بیرته نشي موادو ته مخه کوي. دا روښ شوي کسان د مهاله کار او د عادلانه تنخوا غوښتنه کوي. صفی الله احمد زی، امریکا غږ.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جمهور رئیس جو بایدن د جنوبي کوریا د جمهور رئیس لیون سوک یول په ګډه مطبوعاتي کنفرانس کې ویلې، د امریکا د کوریا د جمهوریت په خپل مرکز کې زموږ د ټولو خلکو لپاره د یوې ښې راتلونکي جوړول دي. زمنګ د اقتصادي روابط او ونډوالۍ په نسبت بل خو مثال نشته چې نمنون کې ګټې زمنګ دوه هیوادونو تر سوي. جمهور رئیس بایدن ویل د انډو پیسیفیک اقتصادي چوکاټ له لارې موږ اقتصادي وده ته پرمختګ ورکوو، زمنګ د کارګرو د چاپیریال او په درسته سیمه کې د ټولنو لپاره اساس لوړ معیارونه دي. منګه نه په ګډه د هغه اقتصادي نفوذ په خلاف ودریږو چې پیژباري طریقو سره فشار راوړي. له هغه وخت نه را په دې خوا چې ما د جمهوریت ریاست مقامونه و کوریایي شرکتونو په امریکا کې څه باندې $100 میلیارد پانګه چاونه وکړه، نو وخت یې منځ راوړ او د امریکا او کوریایي کارګرو لپاره نوي ښه کارونه تحریک کړل. جمهور رئیس بایدن ویل زمونږ دوه اړخیزه دفاعي تړون اوسپنیز دی، یعنی په دې کې زمونږ ژمنه شامله ده چې هغه د اتمي وسلو مخه نیول دي. دوی بیل دی چې د ډی پی آر کې مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په نظر کې ونیسي، مهم دی او د بندیزونو نه بې شرمه سرغړونه. عین وخت کې موږ د ډی پی آر کیسره جدي او دوامدار ډیپلوماټیکی معنی غوښتلو ته دوام ورکوو چې د دغه ټاپووازمې ثبات قوي کړي، د اتمي وسلو د خپرېدو ګواښ کم کړي او د ډی پی آر کی د خلکو لپاره د بشري او د بشري حقوقو د خپلو اندېښنو غم ونوخرو. د کوریا جمهوریت او امریکا د جاپان سره د خپل درې اړخیزې همکارۍ د لارې په شمول په ګډه کار کوي چې د دې ډاډ ورکړي چې د انډو پیسیفیک راتلونکي آزاد، پرانیست، سوکاله او خوندي وي. دواړو مشرانو د تایوان په تنګي کې د سولې او ثبات په باره کې په خپلو ژمنو باندې خبرې وکړې. د جنوبی چین په سمندرګي کې او په اخوا د کشتۍ د آزاد چلونې ډاډ نه ورک. جمهور رئیس بایدن د اوکراین نه د خپل کلک ملاتړ نه د کوریا د جمهوریت نه مننه وکړه. جمهور رئیس بایدن ویلې نه موږ چې کوم انتخاب وسکوو هغه به زموږ د نړۍ د لارښوونې پرېکړه او د راتلونکو لسیزو لپاره زمونږ د ماشومانو راتلونکي ده. د اقلیم له ستونزو نه څرک لګول او زمونږ د کوشش قوي کول دا دي چې د دې سره مبارزه وشي او د نړیوالو روغتیا قوي کول دي. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه د کوریا د جمهوریت او امریکا په نسبت هیڅ دوه هیوادونه د دې مناسب نه دي چې په مخ کې د پراتو چیلنجونو غم نه وخوري. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زما زموږ خبرونه اوري.